په افغانستان کې د سهار لاس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل استویره. په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او چې د ترویکا پلاس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. نن د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو، خو لا هم د قاتلانو د موندلو لپاره پر پوڅو اقداماتو انتخاب کېږي. په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ ولمانځل سوه. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي افغانستان له سخت لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان پرون په یوه مفصله اعلامیه کې لیکلي چې تمویلونکي هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیوال مالی بنسټونه باید سمدلاسه د افغانستان د سقوط سوي اقتصاد او مات بانکي سیستم د ژغورنې لپاره ودانګي څو په مټ یې د پراخې لوږې مخه ونیول سي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي افغانان د لوږې له لاسه دې حد ته رسېدلي چې د کورنۍ ځینې ماشومان خرڅوي څو خوراکي مواد ورباندې رانیسي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پر پالیسیو له سره کتنه وکړي او داسې دي عیار کړي چې د بشري مرستو لپاره پر نغدو پیسو محدودیت لرې سي. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابر ده. دایی کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د دف موټر پوری د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
پخوانی حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول بلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول سوی وو او د اعتراف ویډیو یې خپره سوې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه ده. له محمد الیاس دایی د مهربانی په نوم یو لور او د هغه میرمن پاتې دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پوځ د پخوانیو سرتیرو ورځ ولمانځل سوه. د امریکا د پخوانیو پوځیانو د چارو وزیر دانیس مکډونو د ولسمشر جو بایدن په حضور کې یو لړ مراسمو کې وویل چې د خپلواکۍ له جګړې رانیولې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې پورې د امریکایي پوځیانو د سرښندنو له کبله امریکا خوندي ده. هغه وروسته فاکس نیوز تلویزیون ته د افغان جګړې د پخوانیو امریکایي پوځیانو په تړه وویل
What I say to our Afghan war vets is the same. First, thank you.
د افغان جګړې په خوانیو پوځیانو ته وایم چې مننه او بلدا چې ستاسو خدمتونو د هیواد خوندي وساته. د شلو کلونو لپاره موږ بیا هغه سیبرید ونه لید چې د 2020 کال د سپتمبر په 11مه شوی وو. نه یوازې دا بلکې موږ لاړو او القاعده مو له منځه یوړه.
امریکا هر کال د نومبر 11مه په بیلابیلو جګړو کې د امریکا لپاره د جنگیدونکو امریکایي پوځیانو د یاد د درناوي لپاره مراسم جوړوي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر دو لسیزو پوځي حضور وروسته د اگست میاشتې پر 13مه له افغانستانه ووتل او په دې ډول یې په دغه هیواد کې پوځي حضور پای ته ورسید. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام پیلوبې ته ووت. استرالیا او پاکستان تیر شپه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پیلوبه یا سیمی فاینل کې سره مخامخ شول. پاکستان په شل اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې هدف وټاکه. استرالیا د 5 لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې د هدف ته ورسېده. د استرالیا لپاره د بریا منډې میتو وید وکړې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم سو. هغه وتوانید په 12 بالونو 140 منډې وکړي. په 19 اور کې د وید دریو لویو شپږیزو استرالیا ژر د بریا لوري ته ورسوله. هغه یوه کنفرانس ته وویل
Experience is key in these games even though we
تجربه په داسې لوبو کې اساس وي. که څه هم موږ اول کې یو څه وکټ له لاسه ورکړي او لوب زموږ په طرف نه روانه، خو بیا هم زموږ ټیم کې کوم اندېښنه نه وه.
اوس به استرالیا له خپل گاوند نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام فاینل لوبه د یکشنبه په ورځ ترسره کړي. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پایلوبې ته وتلی وو. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منلی چې د اروپا د بشري حقونو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکي کلینیک ته انتقال سي. د عدلی پخوانی وزیر او د ساکاشویلی مدافع وکیل نیکا گوارامایا د پنځمې پر ورځ دا خبره رسنو ته وکړه. په همدې حال کې د ګورجستان د عدلی وزیر راتی بریګادزی پرون ویل چې ساکاشویلی به ملکی کلینیک ته نه انتقالیږي او د اعتصاب له پای ته رسېدو وروسته به بیا د روستاوي توقیف ځای ته یوړل سي. تر دې مخکې ساکاشویلی او د هغه پلویانو ویلي و چې هغه د دوشنبې په ورځ د ګورجستان پلازمینې تبلیسی ته څیرمه د زندان یو روغتون ته د خپلې خوښې خلاف لیږدول سوی و. د اروپا د بشري حقونو محکمې د چهارشنبې په ورځ له ساکاشویلی وغوښتل چې د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی له اته کلنې جلاوطنۍ وروسته په ګورجستان کې د ټاکنو په درشل کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل هیواد ته ستون سو. هغه تبلیسي ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو او د نه خوړلو اعتصاب یې وکړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي استازو په یو ګډ اعلامیه کې د پناه غوښتونکو په مسأله کې د بیلاروس چلند وغنده. دغو استازیو پرون په یو ګډ اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه یې تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم سوې کارونه وغندله چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله یې ژوند او سلامتي له خطر سره مخامخ سوې ده. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسل کې چې هوا هم ډیره سړه ده د بیلاروس په سرحد کې اړولې دي چې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هېواد پولینډ ته واوړي خو مخه یې نیول سوې ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکول سوی چې شي د بیلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي مقابلې سبب سي. د شمالي مقدونیا اپوزیسیون ونتوانید د حکومت د راپرځولو لپاره په خپل هڅه کې بریالی سي. د وروسته له هغې چې په پارلمان کې د واکمن ائتلاف وکیلانو کابینې ته د نه باور رایې مخه ونیوله، دا د حکومت لپاره یو لنډمهالې بریا ګڼل کیږي چې د شروالۍ په ټاکنو کې د لږو رایو د ګټلو له کبله کمزوری سوی دی. د دې کړکېچ ژورتیا کولی سوی شمالي مقدونیا په څرګند سیاسي بحران کې ښکیل کړي. د اپوزیسیون ډلې د صدر اعظم زورن زایف د کابینې په وړاندې د باور یا نه باور رایې ورکولو موضوع ته لمن وهله او ویلې د ولسي جرګې چې 160 سیټونه لري یوازې 16 رایې ګټلې دي، خو پرون د رایې ورکول پر مهال یوازې 16 وکیلانو په جلسه کې برخه واخیسته چې دا د نصاب له اړتیا وړ شمیر چې 16 وکیلان ګڼل کېدل کم وو. تر دې مخکې اپوزیسیون ویلي وو که زوران زایف ګټونکی نسي دوی به هڅه وکړي مخکې تر دې چې تر وخت مخکې ټاکنو ته لاړ سي نوی حکومت جوړ کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، د ښځو او نجونو د بشپړ تعلیم د زمینې د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. دغه غوښتنه د هغې اعلامیې په یوه برخه کې مطرح سوې چې د ترویکا پلس په پای کې خپره سوه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې په دې غونډه کې ګډون وکړ او د افغانستان پر ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت یې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې لوږې مخه ونیسي. تفصیل له صفي الله ستانکزي نه.
د ترویکا پلس یو ورځنۍ غونډه په افغانستان کې په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت باندې څرخېده او ګډونوالو یې د دغه هیواد پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازیو پنځشنبه په اسلام آباد کې دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی له افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ. همداراز د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې له خپلو افغان هیوادوالو سره د یو داسې جامع حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي چې د ګډونوالو په وینا ښځو ته په ټولو برخو کې د ګډون مساوي حقونه ورکړي. د ترویکا پلس په غونډه کې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو او نجونو لپاره د بشپړو او مساوي زده کړو د برابرولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. اوس مهال د افغانستان له څو محدودو ولایتونو پرته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه نشته. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په یو داسې میکانیزم کار کوي چې د دوی په وینا په هیواد کې د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره شي. د اګست 15مه د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته دا د ترویکا پلس لومړۍ غونډه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د غونډې په پیل کې خبرداری ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې دی.
must not only continue.
لا افغانستان سره تعامل باید نه یوازې دا چې دوام وکړي بلکې باید د څو دلایلو له مخې پیاوړی شي. هیڅوک نه غواړي چې کورنۍ جګړې ته بیرته راستانه شي. هیڅوک اقتصادي سقوط چې بې ثباتي رامنځته کوي نه غواړي. ټول د دې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دننه د ترهګرو عناصرو سره په اغیزمنه توګه مقابله وشي او موږ ټول غواړو چې د کډوالو د نوي کړکېچ مخه ونیسو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې پاکستان ته تللی د ټرویکا پلس په غونډه کې ګډون نه و کړی خو د غونډې ګډونوالو له هغه او د هغه له ملګرو سره وکتل. ښاغلی متقی په دې اړه وویل:
موږ د بهرنیو چارو د وزیر په حیث او ملګري د چین او پاکستان او امریکا او روسیې له استازو سره ټرایکا پلس ګډونوالو سره غونډه درلوده. دغه سره مو په تفصیلي خبرې وکړې په ډېرو موضوعاتو باندې، هغه که سیاسي موضوعاتو که بشري موضوعاتو که د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدا موضوع او که د اړیکو د روابطو خبره وه او همچنان د امنیت په برخه کې په ډېرو ټولو برخو کې تفصیلي مجلس سره درلود.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په ټویټر لیکلي د دب خبره د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګري پلاوي ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به هر ډول ممکنه بشري مرسته وکړي. هغه یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د ملاتړ د څانګې رئیس جان سیفتن د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل په افغانستان کې اقتصاد او ټولنیز خدمتونه له ماتې سره مخ دي او په ټول هیواد کې افغانان له سخت لوږې کړیږي.
د کندهار خبریلان وی د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه سوی دی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریلانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایی د وژنې په څیر نورې پیښې رامنځته نسي. په دې اړه پام وکړي د راپور ته.
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلک شهید الیاس دایی وژنه چې نن یو کال پوره کیږي یو ستر ځای بولي او وایي چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغ وو، خو د بیان د ازادي دشمنانو دغه ژغ د تل لپاره خاموشه کړ. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید تنویر وایي دایی مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ و او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه داده چې هغه وعدې او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبر اعلانو له کورنیو سره یې کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نومونو د کندهار دوه نور خبر اعلان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه سوی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نه شي.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنۍ لارې تر اورېدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستره ضایع ده.
دا یوه لویه ضایع وه د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل. د نوي نظام او نوي حکومت اسلامي امارات څخه مو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته خورا جدي پاملرنه وکړي. ځینې مغرضې کړي سته چې لا هم خبریالانو ته ګواښ جوړوي، اخطارونه ورکوي، هغوی د وهلو ډبولو تهدید موجود دی.
د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت د هغه د وژل کېدو مسؤول طالبان وبلل، خو طالبانو هغه مهال د پیښو مسؤلیت ونه مانه.
مومردل چنن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د ځوان خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سوچي. د کورنۍ غړي وایي تر اوسه د قاتلانو د موندلو لپاره اساسي اقدامات نه دي سوي. دا هم د څو کسانو نظرونه چې په پیل کې د الیاس دایی ورور مشتبه محمدي او مدثر دعوت خبري کوي.
هغه ورځ زموږ لپاره خصوصا زما لپاره چې زه خپله په هغه پیښه کې وم یوه ډېره سخته او دردونکې ورځ. ډېر وختونه د شپې ناڅاپي یو ډول راویښ شم، هماغه صحنه لا تر اوسه زما په دماغ کې شته. خو دا ورځ به تر څو چې زه ژوندی یم زما په ژوند کې به زما هېڅکله هېره نه شي. تر دې ترخه زه فکر نه کوم چې په موږ باندې به بیا آرام شي.
د شهید دای نشتون یو تر ټولو لوی تغیر دی زموږ په کورنۍ کې. ستاسو د کاغذ مرده کورنۍ هغه مسول وو، هغه زموږ د کورنۍ تنظیمونکی وو، چې هر څورته هغه زموږ د کورنۍ هغه تر ټولو مهم کس وو. نو دغه نشتون دا معنی لري لکه کورنۍ چې سره وپاشل شي، د کورنۍ هغه نظم ګډوډ شي. که موږ یو ورځ خوشی لمانځو هم به موږ ته دای په دماغ کې راځي، که موږ یو ځای سفر کوم هغه به موږ ته په دماغ کې راځي. تغیرات ډیر زیات راغلي دي او هغه څه دي چې زموږ په ژوند تر اوسه پر نه ورغلي.
کوم وخت څخه چې دای صاحب شهادت رسېدلی دی عموما د هلمند په خبریالانو یو منفي تاثیر اچولی دی، یعنې د هلمند کوم مشکلات چې دي هغه خو په چوپه پاتې شوی دی. کوم وخت چې دای صاحب نو هغه د هلمند مشکلات یې تر مسولینو پورې رسول په ډېر ښه توګه باندې، نو کوم وخت چې شهادت رسېدلی دی عموما ټول خبریالان داسې چوپ دي، یعنې دغه مشکلات.
دای صاحب خو یو ډېر نیک سړی و، یو ډېر نیک خبرنګار و، یعنی د هلمند د هر جنگ زپلی ساحه ته بده ځان رسوي او رښتنی خبرې تر مسلم د مملکت پسو ته د ولایتو پسو ته رسوي. د دې ازادي راډیو یو ډیر ښایسته خبرنگار و، یعنی په یقین سره مسلم د غوښتل چې د خاورې ته او دغه ته په ایمانداری سره خدمت وکړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه راپور واورئ. لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
پرمختګ او د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه
د اکبر هوتی خبرې او شعرونه در اورو.
ناس یو د یو بل سره خوروک یو د یو بل، ناس یو د یو بل سره خوروک یو د یو بل، ای د نننی دور انسان داسې ده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندز کې څوار لسیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي، چې له ډلې یو ټلویزیون، اووه سیمه ایزې راډیوګانې او شپږ چاپي رسنۍ دي. په دې ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخواني حکومت په حاکمیت کې په دې ولایت کې 15 راډیوګانو، څلور خصوصي ټلویزیونونو او شپږو چاپي رسنیو فعالیت کوو. خو د طالبانو په واکمنۍ دو سره څوار لس سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. د رسنیو مسؤلان وایي په خوای د اعلاناتو او ځینو پروژو له لارې خپلې مالی اړتیاوې پوره کولې، خو اوس چې هغه نشته مجبور دي د خپلو رسنیو دروازې ته کول پور واچوي. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د کتابونو د چاپ یوه مطبعه پرانستل شوه. د طالبانو حکومت د هرات والی مولوی نور احمد اسلام جار ویلي چې د المشارق په نوم د مطبعه چې د 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي دینی کتابونه به چاپوي. په هرات کې د کتابونو د چاپ د مطبعه داسې محل پرانستل کیږي چې د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره په کابل کې ډیری چاپخونی تړل شوې دي او مسؤلان یې مجبور شوي چې وی پلوري. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت څخه د خپلو فعالیتونو د دوام غوښتنه وکړه. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو په دې اړه د طالبانو د حکومت د جوزجان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس سره هم لیدلی او له هغه یې غوښتي چې د طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورکړي چې خپلو فرهنګي کارونو ته دوام ورکړي. د باختر اژانس د راپور په اساس د جوزجان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی ذبیح الله حسینی د فعالانو ته ویلي چې د نافذه قوانینو او اسلامي شریعت سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکول شي. مولوی حسینی همداراز ویلي هیڅ څوک حق نه لري چې مدني فعالان او فرهنګیان وزوروي. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومته د مادي او مانوي مرستو غوښتنه هم وکړه.
هر هیواد د ملي بیرغ او ملي سرود په سیر ځانګړي سمبولونه لري چې د پیژندګلوي مهمه برخه وي. په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه بدلیږي را بدلیږي، خو ملي بیرغ او ملي سرود نه بدلیږي. برعکس، په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو تاریخ ښیي چې ډیرو حکومتونو د افغانستان ملي بیرغ او ملي سرود بدل کړي دي. د تیر جمهوری نظام تور سور زرغون ملی بیرغ چې د شاه امان الله خان د واکمنۍ په وروستیو کې منظور شو، د ډیرو کلونو لپاره د افغانستان ملی بیرغ و، او اوس هم په نړیوالو سټیجونو او میدانونو کې یاد بیرغ د افغانستان د ملی بیرغ په نوم اوچتېږي. که څه هم په ټولنیزو شبکو کې د خلکو له دې غوښتنې وروسته چې طالبان د ملی بیرغ نه بدلوي، د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د ملی بیرغ په اړه تصمیم به راتلونکی حکومت نیسي، خو یادې ډلې د افغانستان لارګ او نورو دولتي ادارو څخه ملی بیرغ لرې کړ او پر ځای خپل بیرغ ولګاوه. د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې د ملی بیرغ او ملی سرود د ارزښت او راتلونکي په اړه یو مفصل راپور در اورو.
هغه سرود چې هر افغان یې اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت یې ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرام و، آن ملي سرود هم د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال بیا ځلی د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړي. په 2006 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمنی په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیکه ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اورېدل او خپرول حرام بللي وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلی په افغانستان واکمنه شوې او د حکومتولۍ د نوي ډول سره د اشنایۍ خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ ازانګه نه اورېدل کیږي. د هنر او موسیقۍ په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقۍ هیڅ باور نه لري او اجازه به ورنه کړي چې یو له موسیقۍ سره مل ملي سرودی د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کیدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون است
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملی بیرغ او ملی سرود نه وي نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملی سرود او ملی بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان باشد
له ډیرو حادثو سره سره ونه توانیدو د افغانستان د ملی بیرغ او ملی سرود په اړه د طالبانو دریز واخلو او د دوی یو ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقي پرته یو شمېر ترانې د ملي سرود په توګه خپرولې. معلومه نه ده چې دا ترانې د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقي ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. د هغه وخت تر ننه د هر نظام پر اطلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی، خو په 1919 کال کې هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واکمن و لکه د نن په څیر ملي سرود نه و. په 1923 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملي سرود په توګه غږول کېده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.5.
حضرت عثمان نوری ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوری په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوری سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه و، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي. د ښه ژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوې، 1000 ټوکه چې چاپ شو مینوالو ډېر زر له تود هرکلی سره مخ شو، ډېر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې به 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نور هم چاپ شي. نو دویم چاپ یې له ښه مرغه راوتلی و. نو د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند مو خپلی شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا له دې نه وروسته 55 برخې ته راغلم. غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 وه، نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و، سره په څنګ کې د ذهنیت جوړونکي کیسې په نوم د لنډو کیسو یوه ټولګه وه، او د بریا 200 لارې د هند یو نوموتی ارواپور روبین شرما لخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوژباړو. دغه اته کتابونه زه چاپ لرم، او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه تر چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کیږه په نوم یو کتاب د چاپ په درشل کې دی، او سره په څنګ کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ په درشل کې دی، او همدارنګه خرید لورې هم تر چاپ لاندې دی. ورسره په څنګ کې د ذهنیت جوړونکي متلونه، د متلونو یو ټولګه ده البته، دغه هم تر چاپ لاندې ده. دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوي دي او څه د چاپ لاندې دي. که یو لیکوال ومري د خپل د مرګ څخه وروسته، کولای شي د نوم پیړۍ پیړۍ ژوندی وساتل شي، په راتلونکو ادبیاتو کې د نوم په ځلاندو او زرینو کرښو ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې. ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مو خوښ کړی د ژباړې لپاره؟
هغه وخت کې چې زه کلاس د کړیالو ما ننګرهار پوهنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د ارواپوهنې یو مضمون درلود. ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل. که ما پښتو کړې وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده. یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینې مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزي چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړون کې تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کېږي او ژباړن اړ کېږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نورو ذکر شویو ځایونو لیدنه کوي یا په د لیدنې تر څنګ دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې، په تفصیلي ډول باندې دا راخلي، بیلابیل موضوعات څېړي، ښېګڼې او بدګڼې څېړي او سره په څنګ کې دوی قیمتونه، دغه یو ډول نوښت دی. نو که ووایم د ټولنیز ژوند نزاکتونه ورسره په څنګ کې د لوړو او ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه، ورسره په څنګ کې د جرأت نه بایلېدو، یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي. د ژباړې اړخه خو دغسې کار دی، لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوست سره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي، هغه موضوع د بیسیری یا د په یو ټولنه کې اوسېږي، هغه نوښتونه، هغه تیروتنې او نیمګړتیاوي چې دته تر سترګو شوې، دی را اخلي د قلم پر ژبه باندې، په یو کاغذ باندې، په یو سپینه ورقه لیکي.
نوري صاحب، تاسو د بازار خبره وکړه، ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته داسې وي چې لوستونکي را جلبوي، خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري.
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی. یو خبره تاسو یادونه وکړه، اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی سي، د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي، دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي، په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي، د شاعرانو، لیکوالانو په پل باندې د پلې خوي، او ورسره په څنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې آگاوي. که چیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونه شي، په رښتیا هم په پښتۍ به یو ښه نوم لیکل شوی وي، خو اما دننه منځپانګه به د کتاب ډېره فکررنګي وي. دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډېر پاملرنه وکړي. زه شخصا چې کله یو موضوع راسپړم، راژباړم، لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده، که ریپیټ وي نه ژباړم، که نوښت یې ژباړم، که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي، د ژباړې خپل یو چوکاټ دی، دغه په چوکاټ کې راژباړو، دغسې نه کوو چې دقت د سرعت ښکار کړو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابډ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري. دغه په کار هم نه ده، وړتیا هم نه ده. اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نوري صاحب، دا کتابونه چې تاسو ژباړلي، دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسېدلي، د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي، ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بالکل، زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي، هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړي ژوند ښکلی شي، د بریا ننداري، دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه له ښه مرغه پیرل سوي دي، مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی، په افغانستان په شمال کې هم شته، مزار شریف کې، ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې، همدارنګه په لوی پکتیا کې، لوی ننګرهار کې، او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې زما کتابونه شته دی. کولای شي په مناسب او ارزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
اکبر هوتی د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی، شاعری کوي او مدافع وکیل هم دی. هوتی که په شعر کې د ترخو حالاتو خبرې کوي، خو د خپل هنر خواږه هم ورسره ګډوي. له اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د شعر په اړه خپل تاثر راته بیانوي.
ش
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ور کړه دا یو آمدی نو د 13 ول 13 کال راسی چې کله ز د کوم کوم د خونځې ست کوم ز د کوم کوم دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی او بس شعر داس یو احساس ته چې دا د لفظونو شکل اختیار کړی دی انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزي او دا بیا شعر شي نو شعر سر مې دا تړون بیا د ما په شعر کې چیرن کوشش می چې پرومانوي انداز کې پر رومانوي شکل کې زه خپل چا پر چلن انځورګری وکم
دغه انځورګری تر ډیره له دغو سیاسي حالاتو متاثره وه کنه مینا ژوند او نور څه هم پکې وو
تر دې دمه ما خو دوه کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه مې راغم ده تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیرچل اثر انداز کیږي ته چې په چاپیرچل کې سم محسوسه خدا بیا د انسان د عمر پورې ده یو عمر کې یو شان حالات دي په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي که تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې بیا چې څومره وخت تیرېده په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپیرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کوو هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې دل چې اوس پورې ز غنم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرسته پاول خبر ده زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینه ده زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت د پر مینه ده او دا غنې علاوه زما چې کوم کتبي واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده
ځینی خلک چې شعر لیکي هغه یې لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي خپل مو د شعر لپاره تھیوری کا مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وی چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي
تاسو ډیر مخص سوال کو تاسو ته دې سوال ستای نه کوم ځکه چې شاعری چې دا د دې پښه باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دی چې ستا مطالعې نو ته ما ښه شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ستي چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بند مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب اخام خالصتي ستا د خپل شاعری چې کوم جدید ادب د چاتالوستي تر تر کې پسندې ادب لستنی تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویرې چاتالوستي یو خدای هغه شاعری د هنر نه بند خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغې نه بند خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول دی داغې نه خبريږي نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه ته د معاشره پنه بستا لاس نی پروت نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت او مونږ په انګریزي کې ورته وایو اټریکشن هغه هم پکې بیان نه
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعري وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر تاییدوي
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړې ده نو پاغه کې خوشحال بابا چې مونږ لا کم د شاعرۍ اغه وی چې شاعری خغه شاعری چې پاغه کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعرۍ په روز باندې تا پوی کړی دغه په فن او په ټیکنیک باندې دغه رنگ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو یو بل سره نو کورې دي زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعرۍ لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعرۍ لپاره هنر او فکری لوړوالی یا موضوعاتی لوړوالی یا د چاپیرچل دی یو ښه شعر د ښه شعر تعریف داري چې ښه شعر هغه دی چې په هغه کې لستون کې یا اوریدونکو خپل ځان ویني اغه شعر داسي چې اغه آینه کته لولې چې ته وو خدا خدا ما د پاره لیکلی شوی چې زه لولم جویم چې دا ما د پاره لیکلی شوی دی دغه شعر زو اوم دغه شعر چې دې کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیره کم شاعری په ترنم کې را ډیره زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اورېدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش وکم دا اورېدونکو ته به ډاډ یې کوم هغه داسې دی چې مطلب دی چې پتا مین شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزل می تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مین شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پ جہان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو استاد سپین مخن میں طواف اکڑو تمینے پلا استاد سپین مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زدکو مادا زغو او دس کروٹو خار کے جونز دکو ماداز غو او دس کروٹو خار کے گورا پا نفسو پا شیطان باندے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پا ہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خاگے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خاگے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو پتا مین شم پزان باندھے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څه حالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپل خبرې هم وي یعنی د ځان بیان وي کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کولای شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغه یې ومني او هم د پدې بریالي شوی وي چې خپل خبرې کړي وي خپل ځان بیان کړي وي
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي پخپل د معاشره سره تعلق یو وګړې دي نو د معاشره دړ دوغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې کوم ول او قلبي واردات دي د چې کوم خپل ځان بیانی په شاعره کې نو عموما د ازي چې چون کې معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د دړ دوغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندے د د پشائرے کے داسی چی اغل بل ولی نو اغا وی کدا زما مسئلہ دا یعنی پا زانگیری رنگ کے ہم بیا چی کلا خوش شاعری لکا اوز زبتا سو تا پا مثال کے دا کوزی پختونخوا دا رحمت شاہ سہل سیب در کم یا دا بری پختونخوا دا پیر محمد کاروان سیب یا دا سی نور دیر خوش شاعران دی چی بیا خاص کر سائل سیب پا کوزی پختونخوا کے دا سی شاعر دی چی اغا دا خپل زان واردات پا شاعر کی دی گلی دی نو اغا دا اونر دوم رزو رو چی اغا ولی دا سی ټکو د داسې تورو انتخاب کړی دا داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی دا چې هغه نه سیاسي خبره جوړه شوې ده. لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې ګول سندره ده چې پکې ګول شستا د غونډې زنشنه خالونه خغه سپرلی ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زپه درشندم ګولونه خغه سپرلی ته انتظار وکړه. اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو او یو عام منده عام منده عام اوریدونکي هم لستونکي ګوري نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي. خو کو داسې د یو سیاسي فکر بنده دا شعر لولي نو هغه وی چې دا د قام یادی وطن یادی چې پکې ګول شي ستا د غونډې زنشنه هغه سپرلی ته انتظار وکړي نه د خپل اولس ته وي د خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې دا د اوریدونکو د چې کوم داغي هغه موږ ورته استتیک سینس وایو هغه پورې چې هغه دغه شعر نه کوم مطلب په کوم اندازه خني.
اوس مهال ډیر خلک شاعري کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ. یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي؟
دا دا ډېر دا زما د خوښي سوال تاسو وکړو. واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه دغه ناصر وخت دغه په رنگ کې رنگ شي نو دغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي، د رحمت شاه سیل صاحب ځان له جدا دي، د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي، د درویش دورانی ځان له جدا دي. اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سیل صاحب د زده کړې لپاره به د سیل صاحب شاعری لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم. خو کو زه د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوډه پیژنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوب خپل طرز خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وی. ذاتی کوشش زما داري چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زما پاتې شي باید چې ز سایل صاحب مطالعه کوم ځکه زدا غد نظریه او زما د نظریه سړی دی مثال په توګه یا خوشحال بابا. خو د شاعری فن چې کم دی تخنیکی اړخ چې کم دی یا د شاعری چې کم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل موایو چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نکم ځکه که د بل پرنګ کې زه رنگوم نو زما بیا چې کم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایې.
اوس خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي. ابه زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چې پزړه دې کله یو وی کله بلا، چې پزړه دې کله یو وی کله بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سندې خو کمال د محبت دی. چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سندې خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلی ځان لفال له محبت ته، ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلی ځان لفال له محبت ته. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی؟ د ژوندون د تیرولو هنر څه دی؟ ما سره خو یو مثال د محبت ته. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی؟ ما سره خو یو مثال د محبت ته. او د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت دی. که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. خوښ مې یې دروغ نه دي جانانه داسې ده، خوښ مې یې دروغ نه دي جانانه داسې ده، رک یم درپسې له خپله ځانه داسې ده. خوخ می دروغ ندی جانان دا سدا رکیم در پسی لخپ لزانا دا سدا دا سمین توب چی ازیت کی یہ مزدا دا سمین توب چی ازیت کی یہ مزدا یم رسی دل ترسمانا دا سدا دا سمین توب چی ازیت کی یہ مزدا یم رسی دل ترسمانا دا سدا او دا چی پر جوندون کوم جوندی یم حسی ندا دا چی پر جوندون کوم جوندی یم حسی ندا زلکی میوسی گی مہربانا دا سدا او شیر دے ناس یو دا یوبل سر خروب کیو دا یوبلا ناس یو د یو بل سره خروک یو د یو بلا اے د نننی دور انسانه دا سیدا ناس یو د یو بل سره خروک یو ل یو بلا اے د نننی دور انسانه دا سیدا او ستا مجنونان ډیر دی خود په یو مجنونان دی ستا مجنونان ډیر دی خود په یو مجنونان دی اے زما د زړه پښتونستانه دا سیدا ستا مجنونان ډیر دی خود په یو مجنونان دی اے زما د زل پختونستان دا سدا او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی
ستا په سر
مزه کوي هم ستا په سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا دا سدا ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا دا سدا دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبره دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبره وای ل چترال تر بولانا دا سدا خوخ می دروغ نه دی جانان دا سدا رکیم در پسې لخبل زانا دا سدا
ډیر زیات مننه
ډیر ستاسو مننه ستاسو بیا ډیر مننه په دې چې من ګران افغانستان اوردونکو تم زما غوړه سو
دا شاعر خبره ده وختونه کزړی کې نوی کېږي ستا یادونه ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلی که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروئ او یو لرې تللی یاد را وګرځوئ په نه خزانه نوې رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیرېدل ورته سخت دي د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم دا کوټه مو د ناستې وه ژمی منی او حمل به مو دلته تیرو د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم اوس یې چمن په خاورو بدل دی ونې یې وچې دي خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندی وي موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډېر نه ول اوس د کابل غرونه لال کورونه په امان نه دي دارلمان خو پرېږده په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي د دوی ځمکه په کار ده وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و نهه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کېنوه چې هم کور به ساتي هم د خدمت وکړي یا اپارتمان کرایه کړه په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه د کور په سر یوه وړه بالاخانه ده پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړوو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیروو هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه یو میز او څلور څوکۍ هم ایښې وې د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم د پلار د بالاخانی دیوالی الماری یوازینی الماری و چی نسبتا سما پاتی و بالاخانه می پاک کړه، فرش می کړه، څلور څوکۍ می ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز نه و نموند، خو یو قلمدانی می واخیسته. ورور ته می عکس ولیګه، ورته و می لیکل ل لندن نه چې ل خیره ل میرمنې او بچیانو سره راغلی دلته با چایس خو. خو ورور ل لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅو. په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنګ کړی او د ماشومتوب تور سر ته مې زړه شوی، دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو خاپیری رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړی یم. ترموز مې له چایا، لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلی یم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې را کړی دي. په تیرو نهه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغې کوټه کې ژړلی، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن مې دی، لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټیلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستۍ مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستۍ ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل مني چې د پلار کور مې دې خرڅ کړی وي، خو وروستۍ دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې، پلار ته به مې لوستلې. دې به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل، ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ، خو پوهېدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل، موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل، پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه. ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملاً ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وی نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل، ګوره د پلار خبره دی په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر، له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تیره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي. څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکي ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خونیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه وو ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ور نه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم، له غره سره به مې خبرې کولې. چې به مې ریاضي نه زده کېده، غره ته به مې ژړل. چې مور به زمانه د ورور منله، غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذات کړم. چوپه خوله ډک زړه، په ورستی ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په ورستی ځل ورته ژاړم او په ورستی ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې تیرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم، د کابل د پسرلي باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې یې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړئ، مگر تیر هیریږي؟ مگر بې تیره ژوند کیږي؟ مگر بې یاده سا اخیستل کیږي؟
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړوو. تر بیا مو په پاکه لاس پرم، ښه وخت ولرئ.
تم شگل بوہ کے ملا تم ندی لاکھوں میں